و په چشمه د ازدیرو د دې سات په خبرونه کې د شون رګونه پروګرام درو د خبرونه وړاندې اسمت ساروان وړاندې کوي مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې کې لشتر لشتر درې تنه وشل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب چارواکی او نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تېره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یو ملاتړ کولی شي. دغه ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه په افغانستان په دوه شت ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ چې تهران شاید د خپل اټومي پروګرام څرنګوالی بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنئی سلاکار کمال خرازی په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څنګه سره پرون پنځشنبه کړي او ترجمه یې اسنا خبری اژانس پر کړی ویلي، ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري خو فعلاً دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي دوه کاله مخکې هم له الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړی و چې ایران د اټومي بم د جوړولو وړتیا لري. اوس هم د ده په وینا دا ظرفیت شته. د ده په وینا که چیرې ایران ته کوم تهدید پیش شي دوی مجبوری شي چې د خپل اټومي پروګرام طریقه بدله کړي. ویل کېږي د هغه اشاره اسرائیل ته وه چې د غربي رسنیو په حواله څه کم میاشت مخکې په اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات ویشتلي وو. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د هایمرس توغندیو درې دستګاوې ورکړي. پستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړې. د هایمرس توغندیو دستګاه چې پر لاریو نسبېدلی شي په یوه مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د می میاشتې له 6 تر 20 جاپان ته لاړ شي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور صدر اعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کېږي. دا به له 2019 کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر وي. د جاپان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد به له امپراتور ناروهیتو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره به خبرې وکړي. د جاپان د حکومت بیان یوشی ماسا هیاشی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبریالانو ته وویل صدر اعظم کیشیدا به پر دوه اړخیزو همکاریو پر هغو مسایلو چې منځنی ختیځ یې اغیزمن کړی او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن ځنګلونو ته ځنګړې کړي چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتو د خوړو کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 26 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15% ځنګلونه په هارا سیمو په تیره بیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیره بیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته وایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د ځمکې لپاره د سږو حیثیت لري. زموږ میلمانه دی د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبي منابعو او څړځایونو متخصص دی. همدارس مو د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبي سرچینو د مدیریت د ډپارټمنټ استاد پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی ته بلنه ورکړې ده چې هغوی ته لا منتظر یو. خو استاد ستانکزی را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. اول به د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو. که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونیکی هلی تاسی استاد ټولو درنو اوریدونکو ته سروان صاحب که ماته اجازه راکې اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنايي واشم. اوسنۍ حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دی وضعیت اوس فعلا رسیدلی دی.
صحیح،
کوم اجازه وي
مهرباني ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخه کوم. خو خیر دی، تاسی لم دې ځای شروع کی.
هیله کوم سروان صاحب دی جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړې. یو په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دې په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1900 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و. اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او لغنه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامداره توګه په افغانستان کې مونږ خپل ډېر ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې. خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې څه سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کیږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو او د دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي. چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر له سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند چې پورته ځي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زره مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلف ارتفاعاتو کې تیک دي. چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطع له تیرو 2000 کالو رئیس ادامه لري. اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. څو علتونه د لوړو سروان صاحب سي لومړی علت په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی چې لوی علت نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سومې کې یا نه یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شو چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سیمو کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت پاره اوسې ما تاسو سره
ډیر مننه استاد پم دې ارتباط دې لپاره چې څومره خوشبيني موجوده ده د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې و ځنګلونه په خپل وده کوي کې انسانان په مداخله ونه کوي یا انسانان قطنه کوي په خپل شنه کیږي او لویږي او وده کوي او ورس په ورس او کال په کال پراخیږي څومره هله شته چې د مش ځنګلونه ک پام دی وسنی شکر سره چې تاسو اشاره وکړه چې وسې دی بدریغه قطه کېدو مخنی ول شوی ده د بیرته پراخیدو احیا کېدو امکان څومره دی
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو چې یو هم بکر ځنګل ده یو طبیعي ځنګل ده او بل هم مصنوعي ځنګلونه دي چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په ځای باندې ترلاسه کیږي او بکر ځنګلونه چې کوم نشي طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي نو دغه ځنګلونه کې د شي چې په طبي ځنګلونه بدل شي خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فصل ځنګلونه چې موږ فعلاً لرو دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نور مافیا او په ذریعہ باندې قطکی او مداخله ده بلکې دا ځنګلونه اوس هم په قطکی دوه روان دي موږ هیله کوو چې یو څو وخت مخکې هم موږ بعضی ځینې راپورونه ولید د سوشل میډیا کې چې بعض ځنګلونه د موږ قطه کیږي بالکل ځنګلونه کچیر دي انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نیوي خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې نو دا ځنګلونه کې دي چې په طبیعي شکل باندې خپل دوباره ریجنریشن وکي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
بله استاد د مشت څنګه یو بل بدبختی هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي لبل خو ورونه پکې بلې شي پر ورستوي کلونه کې څو څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول ډېر ساحل ځنګلونو پاک شو بيخي دلته هم توجه لري په کار ده ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ورپ کې بدلی توجه نه کوي شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګیدلې وي
بالکل سروان سپتا سره زه هم نظر هم په دې اړه یم د ځنګلونو کې د اور لګیدنې تاثیرات نور هم اقلیمی بدلونونه هم دي خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډیر زیات گرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي دا ډیر سخت زیات دی صنعتي فعالیتونو په پایله کې تیر 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړی دی دا هم یو علت ده چې وچکالي ده که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې ورلګیدنه رامنځته شي نو د دې لپاره خې بدایي وسی ورختنه وسی او هغه کړنی هغه فعالیتونه کوم شي په ځنګلونو کې دی ورلګیدنه رامنځته کیږي یا هم کېدای شي لکه شاخه بودی وکو یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم څه په ځنګلونو کې دی ورلګیدنه سبب کیږي موږ دغه په لمنځه وړلو سره یا لری کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوي وکو همدارز اقلیمی بدلون سره مخکې مې هم ویلي او د دې تر څنګ عمدي او ان عمدي کارونه از ځینی فعالیتونه هم څه په ځنګلونو کې دی ورلګیدنه سبب کیږي
بله ډیر مننه تاسو ول چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې ورلګی شي یعنی څنګه برېښنا او تالنده سبب کیږي کوم بل څه
بله برېښنا او تندر هم ده او د دې تر څنګ د ورختونو نشتون ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي بلکې نور نباتي ونې بوټي نور حال پیښه کونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري ځکه د دیغل الته غوټې دی او بو د نه رسیدنې لوجنه نو د ولګیدنې سبب کیږي ځکه هغه وچی ګلته نو دا ولګیدنه را مسکیږي او همدارنګه د دې کلی وسیدونکو په کلی او اطرافو کې کوم چې کې وګړي د معیشت لپاره د ځنګلونو استفاده کوي دوی هم په ځنګلونو کې ور لګوي کې د شي اضافه مواد یا بشر ریسورسز بل اخره زګونو کې ول لګیدل نه راسته کوي خو په طبي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د ول لګیدنې سبب کېدای شي خوشبختانه کچې ورختونه وسی نو د ورختونو په پایلې کې دغه د زګونو پاڼې کولی شي چې یو اوبو دی اوبو جاس د مکیلانې صورت ونیسي او بل اخر ته هم مرتوبه کی او ورلګیدل نه رامسته نشي.
بله سب ډېر مننه. یو اوریدونکو تیار لرو مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو اول به د تفرش مهرباني کوي صاحب.
ډېر ځات مننه شغل سروان صاحب تاسو تم درنګ د زادر ټول اوریدونکو ته مننه سلامونه پدې رنګ شه.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
دغه مننه ژوندۍ وسیته چې د موضوع په کوم د ځنګل نړیوال
بیل او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري ولې درته اهمیت لري ځنګل
درځه ته مننه دا چې رښتیا مې ځنګل ډیر اهمیت لري خو همداستنه یا زموږ په سیمه کې لري ستنه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته
مهرباني
زنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې زنګلونه ووسته ډیر هغه سیمه چې د زنګلونو څخه پاکې سیمه دي یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه جوړ په دغه حالت کې خلک وړل هغه اسبه دبل یا داسې ځایونه مو لیدلې چې هغه لوی زنګلونه و دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بیرېدل په دوی لاس به ورته واچوي تر دې راته پرې وچکل یم زپله خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید وسنۍ حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي که څه هم دا وسلنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه ول.
بله خادم صاحب یو څه مشخ هغه سلري شو وسم مشخ ناراضي خیر خادم صاحب مننه له تاسو څخه یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم از توخیم در بل ولایت شاجیل ولسوالی اسخل
مهربانی توخیم
پایلی کو کیم تاس او طول مل منوتنی کی له احترامات ورند
سلامت اوسه مهربانی
مننه زنګلون خورشتیم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مومید او پیدمن تمامیږي د کسدا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورینا په الحمدلله کوم محترم ملمانو ساتي اشاره ورته وکوله خو متاسفانه سیز مفت وطن کې انقلابونه رالو د کټنګ سي مخکې اوریدونکو له ملمند خو ویل په تیرې اداره یا حکومت کې روسیا هم پاملرنه ورته کېده ځکه چې جنگونه و سیمه د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي خاص تن صحراوي او طبي خبره ده چې جنگونه اکثره په سارا وکی زموږ په وطن کې یو غرد د کورغان په نامه سره یادېږي نو ډېر مهم غرد دا ډېر څه مهم بوټي ترلودو ډېر ونی پکښې وي خو دا ټول په هغه وخت کې خلکو اراکلي خرڅې کړي راولي بازارو ته په مقابل کې نور هم نورته شوی بس دا تقریبا نیوی پیسې د ختم شوی دي خو خوشبختانه الحمدلله سیوس په اسلامي امارت کې ټینګ باندې زور باندې لګیدل دي هیڅوک نشي کولای چې یو ونه اراکی یا یو سکه چې ثابت شي هغه ته اجازه کړل کیږي او بل انسانان هم دې سو ملت او وطن کې انسانان ډیر دي نو دا د بوتي ضرورت لري او بل ټول سیمه وس آباد شي په دې باندې نور داسې زراعتي شانکرل کیږي لکه غنم او زری او شان دا هم یو څه سبب د کمبوت سي خو بیا هم دلته په دارود بارو سیمه کې پرودو کې خلک ونی جدي نو استفاده ځنی کوي چې اقتصادي استفاده هم لري چې تران ځنی جوړي او بل دا وب په ګرځي د انځکم په خوند کې یو قسم ونی دي دلته د ولو په نامه یادېږي نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زوینم نو دا هم وسکره دي سوي دي نو تر دې راځه ته پوری وس بیا هم نظر ورته سوي دي ان شاء الله پاتېږي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي او لمیلمانه زخمې ده پښتنه ده سې زنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکول حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامي چې دې څه اقدامات وکړي او ملت ته پاره څه پکار دی اما په هاینلری په هاوینلری په هاوینلری دوی په څه چم پوسی سي د زنګلونه او دا وساتي او خلګو نوی شانکریز دي نو دا زما ستنې دي
ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوریدون کيم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سه له سټوډیو سره وصل یاس خبري وکي مهرباني سه نه لکه چې تاسو زما ژغ ناوري اصلا نه قطع شو خیر ور بشو استاد ستانگزی تا استاد کله دی روسی اوریدون کې شروع کو دوی وای چې حکومت ته سپکار دی او آیتوانی لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته سپکار دی ملت خلق څنګه باید پوکرل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا ګټې لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي که څنګه
بالکل سربان صاحب د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دې کې د ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي هغوی قطع کوي او غیل فرعي محصولات او اصلي محصولات زنګونو استفاده کوي او بل اخره نور مافیوي کوم قشق باران شدي چې د هیواد نه یا د فرضي کرخنه اخوه ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر خو مجهز خو قانون لرو د زنګونو د ساتنې او د برخې په اړه تطبیق شي او خلاصه ځنګل کزه د ګران اوریدوم کې ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته رو پیژنم ځنګل مونږه هغه نباتي ټولنې ته ویل شي کوم چې رسمي کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دی غیږي باید یو ایکر یا دوه چربي نو شامل دي ونی بوټي او پیچکونی وي نو دغه صحیح مونږه ځنګل ویل شو او همدارس بالکل دی دولت ونده کې ډیر زیات ده یو ولسونو په ګډه همکاري او دی ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکول شو د خپل دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو او د دې الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده نو ان شاء الله مطمئن یم چې دولت به د دې برخې کې حتما جدي اقدامات کوي او ما دی ولسونو رول او ونده هم ډیر مهم دی چې باید له دولت سره خپل همکار ووسی او د ځنګلونو د ساتنې او مراقبت وکړي تاسو باور وکړئ سروان صاحب مونږ تیر کال د پونتون د رهبرۍ له تاریخ مونږ نورستان ته ځنګلونو ته کوناړو نورستان ځنګلونو ته مونږ تللي وو خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د ځنګلونو هغه طبي ایکوسیستم دغه لیدل لپاره بل اخر نورستان او پارون ته لاړو الته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت او د سپورت ارتفاعاتو په سیمو کې سیمه سیمه کې ځنګلونه قطع شول که څه نورستان لا کس فورم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچا یا سیدروس دیوداره دا ډېر مایوسونکي وو او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته په نورستان کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغه ټکي ډېر پاملرنه وکړي او بېرته به راتګ سره هم مونږ په دغه مسجد کې د لارې مونږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د ځنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود اوسې د ډېر واقعن
داون کې نو هله مې ده چې دولت یو بل اوریدون کې ویل مخکې یو اوریدون کې ویل چې توخي صاحب ویل چې وای ځنګلونه خونیوي فیصد وهل شي دوی د خپل ولایت صابل خبره کوله لکن وای خلکو وس په خوړونو کې ونی شي آیا دا ونی د ځنګلونو ځای نیولې شي هغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود لکبل رامسته شوې ده هغه ډکولې شي
بالکل موږ مخکمه سروان سره بلکې چې ویل شي موږ عموما په دې ډول لرو یو باکر ځنګلونه طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي، یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نوع کرل کېږي او هغه سیمې کې، نو بالکل کولای شو چې هغه نوع انتخاب کړو چې هغه سیمې سره باید توافق ولري، محیطي شرایط سره توافق ولري، همداراز هغه نوع هلته شي اقتصادي ارزښت ولري، همداراز دغې سیمې چاپریالي شرایطو ته باید جوابګوی وي، نو محیط سره توافق ولري. او د دې تر څنګ که چیرې غواړو موږ مصنوعي ځنګل جوړ کړو، دا هم ډېر مهمه ده چې ځنګل باید مهم، دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایطو سره، کېدای شي ډېر زیات ګرموالی او ډېر زیات یخوالي سره، او همدارنګه امراض او آفات سره، ځکه هغه یو ژوندی موجود دی نو حساس دي د امراض او آفاتو مقابل کې. او بل ډېر مهم خصوصیت دغه ده، دغه هېوادوال چې هلته غواړي چې مصنوعي ځنګلونه هلته جوړ کړي، ډېر ښه نظر دی. بل تخنیکي خصوصیات هم باید مد نظر ولري، چې دغه ونې چې هلته دوی کېني باید تخنیکي خصوصیات مهم، لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګی باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دوی مد نظر ونیسي دغه سیمې لپاره، بالکل ښه اقدام دی. نو دا هېواد دا وطن د موږ ټولو ده، باید هر نفر هر ولس هر غړی دي زړه وسوزو او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راځي، نو که باید دولت د هر څه ساتنه وکړي، موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بله ډېر مننه. سلامت اوسئ او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان دکان دار ولا ستا تاسو نلمت او چې ما راغور ټول اوردو. السلام
علیکم
تاسو ټول
کور دی ودان محمد صاحب مهربانی.
دغه سروان صاحب چې دا مشمو زو دغه کړه د نلمت او ما تاسو و ما زګلو له خو دې چې دی اخو په راغبم به یو څوک نظر درکم. دغه یو رقم مرغان دی ورور په دغه وسر ښکال دا بارانونه وسول دا وطنونه دا منظور دا ورودونه ډاکسي باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه یو رقم مرغان دی د بلبل په نامه مر په کندهار کې ډیر ګران خرچې او ډیر نه ولادت وبالا خو بریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه ځ په کندهار کې ځای ولاړو ما یو څډه راته ویل ول لف نیاز مرته علاقه چې په غندا په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو ول وروره دغه مرغان نه سره وړي شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دې وروده د دې مرغان دغه مرغان دې سره غندا د دې د چشان شپې دا استاذ درځم څه پر دامه اسلامي امارات راخوم چې د خلکو مخنیوي وکړي وروره رقم هم کم مرغان دې نه سره کندهار شهر ته راوړي خرڅي پاکستان ته وړي خرڅي دا خو دا نصر د مرغان ورو کې یو خدای دغه سروان تبل دا څنګه چې څه کار خاله باس نن نن ما ته واچ دا درخت د خارج څخه یا دا یو رقم درخت ته څه دغه کړي د داخلو ته دا درخت څخه شو دي دا درخت څخه سایه کې دا درخت څخه وصول کې دا درخت څخه د وطن په باتی او دغه کاسیه د اوبو د حالت چې د ازمر د کاسیه د اوبو در دغه ور نن ما ته چا وله روان صاحب ول ولد سړي باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متره د اسه باغ ولګ د باغ یو دین زور باغ او شې زره غوړین زره کول شو څه په راغلي چې دا د توجه د امره سره وو چې د روټ څه کا د ارغنده روټ به خې دین چې د باغونو ډیر مزه کې یو خلک یو لا تبا او برباد
ډیر مننه ډیر مننه
چې مرغان یو غم دی
وو سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې دی برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیر نه پاتې کیږي. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو زن راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي
جواد وزیرم له ننګرهار ولایت
نه مهرباني کوي وزیر صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو مهرباني
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مهرباني.
زما صاحب دغه دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دار چې په
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو بیا څو شی به ورسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې، په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم. بیا به په هر برخه باندې جلا جلا خبرې وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي، ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي، ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي، ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخه نیسي، ځنګلونه د ورښتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي، ځنګلونه هوا صافوي، ځنګلونه د مځکې د ښویېدو مخه نیسي، ځنګلونه د شدیدو بادونو مخه نیسي، او ځنګلونه تر مځکې لاندې اوبو سچې سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبه جذبوي او هغه اوبه چې په زیاتې شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دا هم ویل شوي دي چې وایي د خاورې ساتنه کوي، ځنګلونه چټله شوې خاوره پاکوي، زهري مواد یې لرې کوي، د هوا له ککړتیا سره ډېره زیاته مرسته کوي، طبعاً چې هوا تصفیه کوي، صوتي ککړتیا هم کموي. نو داسې ډېرې ګټې ځنګلونه لري. او مخکې مې د برکت خبره وکړه، دا زموږ خلک یو شي ته وایي دا برکت دی، دا برکت نه لري، دا همدغه برکتونه همدغه شیان دي. او په حقیقت کې نو که اول دا ووایو چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي، ما خو وویل، لیکن دا به تاسې ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دې هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب، ډېر ښه معلومات هم د ځنګلونو د اهمیت او د هغوی ګټې په اړه تاسې په خلاصه شکل وویل. یو د هوا د تصفیه کولو په اړه، خصوصا کاربون دای اکساید ده چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپله هوا ته تنفس او هوا ته خپرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دغه کاربون دای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمېدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې سټوماټا موجود دي، سټوماټا وې د ګارسل فور سوین په خل شي، چې دغه کاربون دای اکساید دوی جذبوي او بالاخره د لمر وړانګې او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانا ځانته ګلوکوز جوړي او بلخره موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې زیو روښنايي واشم د خبرې کې، یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چی خي یو رسیدلې ونه یو میچر تری سي ده دې په کال کې کولای شي دغه ونه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي. چې دغه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر 1000 کیلومتر مزل وکړي دومره کاربن ډای اکساید تولیدوي. نو دغه ونه 20 کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچر ونه چې د دې مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلف ادارو کړی دا چې ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم چې حداقل باید د ارتفاع یو برهنا یا لوسټ مولري او ارتفاع حداقل 15 متره یا هم مساوي 15 متره پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده. نو دا ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارټیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد و غبار د دې جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویلي سروان صاحب، تجربه ثابته کړې چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې اوه دقیقې وي، یعنی ډېر چټکه توګه دا اوبو جذبوي چې د سره دی واټر ټیبل او د اکویفر د سپک لاندې اوبو سره کومه کوي. همداراز کچیر دا موږ مقایسه کو دي زراعتي زمکو سره، په عموما په زراعتي زمکو کې شپږ څلوېښت دقیقې وي دقیقو کې یو لیتر اوبو جذبېږي. او هغه سیمې چې هیڅ نباتي پوښه خونه لري نو یا ځنګلي سیمه نه وي، نو هغه جوی کې معمولا د یو لیتر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي. نو ډېر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولی شو چې اوه دقیقو کې یو لیتر اوبو جذب کیږي، نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همداراز ځنګلونه په صلح کې د هیواد یو ښکلاوي او د وحشي ژوو د حفاظت او د ساتنې د هغوی پناهګاوي. نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي ژوندۍ او غیر ژوندۍ بایوټیک او بایوټیک د برخو څخه جوړ شوی ده چې دا ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبيعي تعادل ساتي.
نو او دا قصدې څارويو دي حیوانات یا دا ټول د انسانانو د ژوند لپاره دي چاپريال لپاره دا ټول په کار دي. شاید ځینی خلک په دینی خبر چې دا څه معنا لري. دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه دا زموږ خلک اکثرا لوچکالو ډیر زوري شي او کړی شي چیرته چې وایي څنګلونه ډیری الته ورختونه ډیر وي همداسې ده.
بالکل صاحبان صاحب ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کی فضا ته او دغه چې اوبو تبخیر کی نو دغه تبخیر په پایله کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې کې مرطوبه کی او د ورختونو امکانات جذبی ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او د ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي او که چیرې دغه سیمې کې ځنګلونه نیوي نو ساحه معمولا وچی وي یا په ژمي کې یخ حالت ډېر وي په اوړي کې ګرمي ډېر وي چې دا د تودوخې هغې سره هم کومک کولی شي. نو ځنګلونه
استاد په دې وروسته وروسته کې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل کم توجه کړي ټوله وبخړي وبدي چې هغه د ځمکه هغه خاوره همدا سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن وبخو اکثره ګاونډي هیوادونو ته ځي همدا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډېره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره. هم وایي که چیرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي هغه د دې چانس کم وی چې سیلونه ورسره یوسي او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه او لبل خو د سیلونو مخاوي نه دیول کیږي ځکه چې همدغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټول ډکوي کڅنګ.
بالکل سر واسب لکه مخکې مې سیادونه وکړه چې ځنګلونه په وو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري ظرفیت لري نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبو جذبیږي نو نه پرېږدي چې اوبو د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبو مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کیږي او فلډ رامنځته کیږي. نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جذب سبب کی او همداراز یو بل شی دی تاسو دی یادونه هم وکړه چې دی خاورې یا دی خاورې تخریب یا سایل ایروژن مخنیوی هم کوي. نو بالکل ځکه زنگلونه خپلې دی خو په ذریعہ باندې ټاپ روټ او فیبوز ریخی لري دغه دی خو په ذریعہ د خاورې دوی کلک نیسی ری شو په ځای نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصلخیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هر ځون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي. نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل.
بله او همدغه خړه چې ده عموما ویالې ډکوي بندونه ډکوي هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي خصوصا هغه بندونه چې دي برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي. په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو. د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص د پوهنتون استاد خالد ستانکزای زموږ ملمه ده. همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي که زما ږغ اوري نو لطفا ټلیفون ته دې ځواب ووایي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برالی شبه. وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوئ آزادي راډیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې نه شنه اوریدونکو عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي رشایسته موضوع مټاکلې د الله دې خیر درکې او سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترمه را به تم دغه د زنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم سروان صاحب محترمه دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته شایسته زنګلات درلوده یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینو زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي ځمکې ځینې جوړې سولې دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترمه د اوریدونکو زما ځاغه اورې مډې شایسته شایسته زنګلات درلوده یعنی په دې وې دغه چې د غزو بوتي و یعنی د زنګلاتو سروان صاحب محترمه چې آتا وحشي حیوانات دلته په دغه زنګلات کې پیدا کېدل د دې پاکستان د خاص په کاروان صاحب محترمه یو رقم مرغۍ رالی یو رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه زنګلات کې بهشتې کولې د سیند پر غاړه باندې خورا شخوندې کوي د سیند ښکلا مثال د خبرو شایسته کړې و سروان صاحب خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبر د ځینې زورواکو د لاسه وول سوله اوس کراسې سروان صاحب محترمه د خپل د سیمې انځور درکړم یعنی د زنګلات نښه او نشانه مرکه دګر سره سړی نه وایي چې دلته وخت زنګل او کنهسته نو د میلمنو سره مثال د خبرې دا پښتنه د سروان صاحب محترمه چې څنګه کولی چې دا عامه خلکو ته په هوای ورکړو چې مثال د خبرې د زنګلاتو پاک لدی عامه په هوای ترلاسه کړي خصوصا دلته په ټولنه کې خدای شي دی په کلیو باندې چې سروان صاحب محترمه ما په فکر باندې د نیو علما چې ډیر ښه رول او بوي چې باید خپل مقتدیان ته نشات وکړي واز ورته وکړي د منبر د سره څنګه چې مثال د خبرې د زنګلات د سیمې د ښکلا د لپاره انداز مثال د خبرې د چاپیریال د لپاره ډیر مهم رول لري سروان صاحب محترمه نو رسنی هم په دې کې خپل رول لري سروان صاحب محترمه چې رسنی مثال د خبرې د شایسته درامي جوړ کړي د زنګلاتو چې مثال د خبرې د زنګلات چې د ګټ لري د روغتیا د لپاره نو رسنی هم مسؤل دي او د ملمنو کمی دا غوښتنه ده چې څنګه کولای چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه په هاوی ورکو
bale سید ډیر مننه تاسو ول چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې مولا په منبر دې اړه څه ویلي وي
ته باور وکړه سروان صاحب محترم ته می دیو عالم د خپلې تخاورې دي او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې د نو علما د شرو له بایس سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې ته دی خلګو شه باور کړی ته علما او کوي چې بل سروان صاحب محترم د نو علما په اړه بخښ کی یعنی واځ زنګلات موضوع نه د ګوره دلته په یلمن ولایت کې د ولورو موضوع چې د سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده د اساس د خبرونې موضوع نه ده خدای چې د علما او رول په اړه مثال خبري خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دی اندازې زیات اخستکی یعنی شر لا کډی شر لا کالداري د یو خور پر سر باندې اخستکی نو په دې کې باید په اړه بخښ کی
په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبري نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبري کړی وي خو ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسې بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
زبیر الله يم د لوګر ولایت څخه
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب
سروان صاحب سلامونه تا ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته چې ما غږ دا وسوري
سلامات اوسې ډیر مننه
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه سیاسي زمينه ما ته مساید شي چې د خپل غاغو باسه ما تر څو دغه مسولینی واوري او په دغه باره کې جدي اجراءات وکړي چې موږ هر کله اعلان اوروي په اعلان کې چې یګ نیول به خود بشان یکی برای وطنت خو دغه د منګ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوي هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سین ډکسي ګونجایش پکینی په پټیو په پسلون ورسیخ سټول لمنځ ویشي نو د دولت له چارواکو مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه شي هغه مانی شي د خلکو شي د سین ساحه نه تنګي هغه حریم دی ورته پریدي د سین هغه حریم دی معلوم کی سینیالګي دی پکې کې نه نه تر څو خسلابونو مخه هامونی ورسی سین تنګي پکې نهالګي کې نه ای ځتی سینو نه سره بیا لري جوړ کړي چې تر یو بارانونو چې سین دا کې ځتی په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شي جلوګری دي د شي اجلو کې
صحیح ډیر مننه خو زه په دې ډارې شم چې ک ورتول چې د سین په غاړه چې کو بيونی دي هغه م پرېشته امدا به مو وه نو بم څوک کښې نشته هم لدیر نه به هم خلاص شو پر حال بل اوردون کای بل مهرباني
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کی لکه تاسو غوښتاش په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسیدل شي حیران شي دا بل د سین دی هغه د سین حریم د ورته معلوم کی چې دغه د سین مخه د حریم دی دغه مرزي کې نیال مکه نو شاته لاړ شي راوړي موټر خالی کسین زمکه غصب ک دیسین زمکه غصب ک جدادی ما پټای شو سبا ځان تم ته باید دو مسلمانان نورم در سره ته باید د غزلون دی باید ونسی
پي سلامات اوسه چې ټلیفون مو کو بل اوریدون کوم شته ځان راو بجنه نه ټلیفون قطع شو دی وربه شو استاد استاد پدی اړم ک تاسو تفسیره کوي وی کی یو بل پښتنه هم د چې مخکمه ورته اشاره وکړه چې وای ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرم شي یا خورا ډیره سړه شي یعنی معتدل تقریبا ساتي البته سل په سلو کې نه خو کومک ورسره کوي دا په څه شکل سره ممکن ده
بالکل سروان صاحب همدارنګه د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي کوم چې کوم څنګهلونه وي همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي او همدارنګه دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې یعنی موږ اوس شرایط کې په اوسنۍ حالات کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بخي زیات شوی دی نو دلته ډیر ضرورت دی چې موږ هم دلته شنه ساحه باید زیات کو او دغه بل ورو خبرې په تایید باندې چې اکثریت د شنو ساحو سیمه کوم شي البته باید دولتي ساحه دي هغه غصب شوی دی د زورواک له خوانات په تیر حکومت کې نو موږ هله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سابس باندې دا تبدیل شي او وکولی شو چې دغه د هوا ککړتیا مخنیوي وکړو او همدارنګه د بدوبې کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو هغه ونه کوم چې تل شنی وي همدارنګه هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمشال د هوا ککړتیا ډیر وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي او کچې د هوا ککړتیا زیاتی نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي نشمغه مخکې خبرې په تایید باندې مې سي موږ د ترکیب زیاتی د عملی فوتوسنتیز په ذریعہ باندې موږ کولای شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نور ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي خلاصه یعنی یو رسیدلونه په ځنګلونه کولای شي لاسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کی خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 3 انچ قطر ولري نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي کلوروفیل په موجودات کې د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي او په اوسط ډول یو ونه 280 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي نو رسیدلی ونه کولی شي یو رسیدلی ونه کولی شي سلور نفرو فامیل ته کافی اندازه باندې اکسیجن تولید کی
بله.
نو یو رسیدلی بلوت چې کوئرکس جنس ده په کال کې سلویک زره ګیلن اوبو تبخیر کوي سروان سب څخه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي زهي په نتیجه کې دغه تبخیر شي اوبو د ساحې په مرتوبوالي او په رطوبت کې د پراخه ونده لري همدارنګه سیډنه تر سره شوی په محلي شومې کې 15 تر لاسه پورې درجه سانتیګریډ هم هوا سړه ساتي کوم چې زموږ نه وي او همدارنګه مایکرو کلایمټ چې موږ یې سیالته زمينه د برابروي شالته وریځ رامنځته شي بل اخره د ورښت امکانات یې د زمينه برابروي نو عموما بالغ یا رسیدلونه د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري سیلت داده شي هغه ډيري پانی لري او لوی پانی لري همدغه علت چې تبخیر ساحه مرطوب ساتي تر سره کوي او اکسیجن تولیدوي
بله د امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا ټولو یو پراخه ساحه ځنګلي وای چې د دنیا څلويش فیصد اکسیجن تولیدوي. د زموږ اوریدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکاروله په ځین به شاید په معنا پونه شي. دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کارو او د لوګي کې وی دغه ټوله کاربن دی، نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی، آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کوم بل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې ښه وده کوي، زر وده کوي؟ دا زر هم ډیر مهمه دي. مثلا دا سش کال څومره ښه مناسب کال و که په دې ځینو غرونو کې نیالګي ښودل شوي وای نو شاید او زر یې وده کړې وای نو شاید راتلونکي کال یې ډیرو اوبو ته ضرورت نه درلودی که وچکالي وای دا ونه به پایېدلې وه. په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کیږي او ژر کیږي؟
بلکل تحقیقات دی استادانو په ذریعه باندې ترسره شوي دي په دې برخه کې، خو عموما د تحقیقاتو پایله یا خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په هغه سیمې کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې مونږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هره ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمیټیک ساحه او خاوره او ریجن سره د بحر د سطح له ارتفاع څخه نو همغه جي سره ښه توافق لري نسبت له دې نه چې انفسیو یا بل نوع راوړو مونږ ته کېدو. ځینې نور نوې هم راوړل شوي دي چې مونږ یو څو وخته مخکې تللي وو د کابل پوهنتون د رهبري په همکاري مونږ تللي وو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا وه په قرغه کې. هلته مونږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته خ رشت کړو. همدارنګه مونږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو مونږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړه. خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع مونږ خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغه لپاره باید مونږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې چې نورې نوې راوړو. نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب. اما دغه چې مونږ اوس فعلا کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي سقته کې خو بیا هم قطه کیږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي.
بله، البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري. مثلا زه شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې به چې ونې لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونې چې هلته کلونو کلونو له سلګونو کلونو راهیسې رواج دی او هغه به مناسب وي. لیکن په ځینې سیمې چې بیخي شاړې دي، ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونې نه لري، مثلا سالنګ دی که څه هم ډېرې کمې ونې به لري خو نه لري. د سالنګ په شان یو سړه سیمه دي بل هیواد په نظر کې ونیسو لکه سایبیریا یا داسې یو بل ځای، د هغه ونې چې هلته یې ښه نتیجه ورکړې ده هغه که دلته وازمیل شي کېدای شي دلته هم هغسې نتیجه ورکړي. منظور مې دا و.
بلکل د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقلیمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورته والی ولري نو کېدای شي چې دا کار ترسره شي. خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابعو د ځنګلاتو برخې مسؤلیت دوی ته ډېره جکېږي چې دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخې په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه ترسره کړي نو دا به ډېر ښه اقدام وي. خو په سالنګ ځینې سیمې کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شو چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي. کولی شو چې مونږ هلته د ترویج کړو او شته دي سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې شته دي چې هلته زنګلی ونې ناوې کېنول شوي دي هلته
ډېره مننه.
ښه نظر دی دا هم
کور ودان. یو اوریدونکی شته، تاسو ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او ملمنو ته بلازه بلای دا
مهرباني کوي زابلای صاحب رحم یو څه وازینه نه خو اله د چی سم شي مهرباني
ډیر زیات مننه کوم چې له دا وسم سوې دا چې څروان صاحب تاسو شموږه انتخاب کړی ده بشکه یو ډول کڅه هم په هیږي چې مثلا زنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټوله کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د زنګل پښتون کېشته خو له دې ټولو سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه زنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقع څه کار نه ده خو پښتنه لملمنه ده دا کیږي دا چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره همسرحده ولایتونه لکه پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار همداسې نور له دغه په قاچاق هغه څنګهونه به افغانانو وهل او لړل به قاچاکول به پاکستان ته ساس د معلومات لمخې آیا اوس ما هغه کار چیان لري کنه مننه
ډیره مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زاولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم څنګهونه وای انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابر وي په نړۍ کې د 1 میلیارډ او 600 میلیون ټنو کاروبار له زنګدونو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دي او 10 میلیون خو په مستقیم ډول په زنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټي ور سره وتړل شي یعنی خلکو ته په زنګلونو کې امدا طبيعي زنګلونو چې په غرونو کې دي وند ورکړل شي نو دوی خپل مالکیت بولي ګټه یې پکې بیا نو کوي وونه وهي کله چې دوی کېږي لکه د اروپایان چې هم دا کار کوي څه فکر کوي
بالکل د جنگلونو د نړۍ د جمعیت د ژوند معیشت د جنگلونو پورې تړلې ده مثلا اوس ک چې موږ وګورو د سلره مهسینه د دوا جوړونه برخیا و هیڅ لم د ځنګل تولیدي او ځنګلي محصولات د ترلاسه کې د دوا وی جوړوي هغه ځنګلونه چې حالت بنانی منشه ورل کې دي د کیورر په نامو باندې کوم چې په ګرم شي مکی د دنه د دوا د شي د ځنګل استحصال کوي د ځنګلي پري محصولات په توګه د عزلو د بیسکون کې په توګه ترې استفاده کوي همدارنګه د کینی په نامو باندې شي د ملاریا په بسکون استفاده کوي نو د دې ترڅنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ځخ لري کې د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی
بله دا خوشته لیکن مالک خلک په کې وند ولري په خپل دی وطن په ځنګلونو کې نو کله شي په ساتنې کې زیاته برخه واخلي دوی خپل
سروان څنګه واقعیت وي خو اوس هم دی ټول وند دی ولسونو په لاس کې دی خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي همدغه محلي خلک راټولې موږ ځنګلونه
دغه خوندشي مو بولې جلغوزي خو خوندشي به هم دی همدغه پام دی لات باندې لیکن د نورو ونو بشایت همدا مشکل لانی وی حل شوه پر هل استاد ډیره زیات مننه د خبرونه وخت هم دومرو له استاد خالد ستانگزی د ځنګلونو طبيعي منابع او څړځایونو متخصص څخه ډیره زیات مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبر ونی اور یو ټلیفونونه مو وکړل دا و څنګه غوښتا دا و څنګه غوښتا
زم مجنون
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے